أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده إمام أبو حنيفة رحمه الله ده سيرت بن زمبتا فتيرة لرمبتكي مج ده ها غنحكار ودوانا فرو حالات بيان كده چه خوارجو د امام صاحب څخه اول د هغو د ایمان په باره کې پوښتنه وکړه، او بیا یې وویل ښه، دا راته ووایه چې دغه دوه نفره د اهل جنت څخه دي که د اهل نار څخه. یعنی حکم غواړو چې دغه سړی او دغه ښځه جنت ته ځي که دوزخ ته. امام صاحب وویل دا چې تاسې ټینګار کوئ او خامخا جواب غواړئ، نو زه د دغه دوه نفرو په باره کې هغه وایم چ نبی الله ابراهیم علیه السلام ده هغه قوم په باره کې ویلی دی چې تر دغه دوه نفرو یې جرم او گناه زیات و. رونو، د ابراهیم علیه السلام قوم چې کفار و، ده علیه السلام ده هغو په باره کې څه وویل؟ فرمایي: فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یعنی هر چا چې زما متابعت وکړي هغه زما د ملت او اهل څخه دی، او هر چا چې زما نافرمانی کړې ده بېشکه چې ته غفور او رحیم یې. بیا هم د دغو دوو نفرو په باره کې هغه وایم چې عیسی علیه السلام د هغه قوم په باره کې ویلي دي چې تر دغه دوو نفرو په جرم او ګناه کې لوړ و، او فرمایي: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يعني يا الله كتد دويت عذاب وركي دويت بندگان او تي مالكي او كدويت بخشنا وكي نو بشك تشتا عزيز او حكيم يا غالب قوي او ده حكمت خاوني. او بها هم ده دغد وانا برو فباركي هغوال نوح عليه السلام دخل القوم فباركي ويل قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. نوح عليه السلام وين هغا عمل جدوية كوي بر هغا ما علم نستا أو ددوي حساب بر بلچا ندي بيل ما ربا كتاسي بوهيجي أو زمو منان دخبل زان أو مجلسا نشرم. د إمام صاحب جواب د انبیاء علیهم السلام په هغه قولو سره وو چې په قرآن مجید کې نازل شوی و. نو خوارجو نه سوای کولای چې د دغه قوي حجت او دلایلو په مقابل کې څه ووایي، نو خود لا جواب ولاړ. محترمو، زه غواړم چې پر دغه قصه یوه مختصره تبصره وکړم. دغه قصه پر دې دلالت کوي چې په هغه زمانه کې د خلقو په مابین کې شدید او پرلپسې بحثونه او مناظرې کېدلې، خاصتا د عقیدې په مسایلو کې. او بیا وینو کم وخت چې په امت کې دغه انحراف موجود او پیدا سو، الله عز وجل په دغه امت کې داسې علما ورته پیدا کړه چې دغه گمراه او منحرف عقیدې په داسې ښکاره او قاطع جوابو قانع کوونکو دلایلو ردوي. هو، نن ورځ ممکن ځینې داسې کسان پیدا سي چې د دغه پوښتنې په جواب کې مفصل رد او دلیل ووایي، مگر که موږ د دغسې مسئلې اصل او اساس ته وګورو وبه وینو چې په هیڅ جواب کې به تر هغه څه زیات شی نه وي موجود چې امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دی. او پر دغه قصه دوهمه تبصره. ورونو، دا صحیح ده چې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله ژوند او مناقب بیانوو، خدا پروا نه لري چې ځینې هغه مقاصد او معانی هم بیان کړو كم چې امام اعظم رضي الله تعالى عنه وهغه ته اشاره کوي. یعنی هغه شد، یا مثلا یوازې ناکاره شد، چې بیا یې ځان هم وژلی وي او هغه سړی چې د ډیرو شرابو د چښلو په خاطر په هغه نشه کې پسې مړ هم سي. دغه دوه نفره زموږ په وینا او زموږ په فیصله د فجور، فسق او فساد هغه انتهایی او آخرنی حد ته رسېدلي دي. مگر امام ابو حنیفه رحمه الله د اسلامي طریقې او منهج سره موافق موږ ته دا راښیي چې د دغسې خلقو سره باید څنګه وسي. د انبیاء علیهم السلام طریقه راښیي، د دعوت او رحمت طریقه راښیي. د نن ورځې ځینې ځوانان یا هغه کسان چې د اسلامي عظیم شریعت پابند او ملازم دي، ځینې اوقات دا ځینې هیر سي چې دوی فقط داعیان او واعظان دي و نورو خلقو ته د حقارت په سترګه ګوري، د هغو سره په سخته او شدیده لهجه خبرې کوي، ځان تر هغو لوړ بولي. مگر یا په حقیقت کې داسې نه ده. وروڼو، موږ په رحمت، ادب او لطف سره د حق او حقیقت په نشرولو عمل کړی سوی. موږ باید پر چا شدت او سختي ونه کړو. اول تر آخره حکم او امر د الله عز وجل دی جل جلاله حکم کوي. موږ قاضیان او حاکمان نه یو، بلکې موږ داعیان، ناصحان او واعظان یو. خلق وسمې لارې ته راجلبو رابولو یې، دا چې د هغو د اعمالو په مقابل کې الله عز وجل څه ورسره کوي، دا د الله عز وجل کار دی او موږ باید ودوی ته په سپکه سترګه ونه ګورو. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. حكم او قضاء فالله عز وجل پورې تعلق لري. که الله عز وجل د دغه ګناهکارانو د بخښنې اراده وکړه، نو دی جل جلاله حکیم او عزیز دی. د ده عز وجل امر نه ردیږي او د ده جل جلاله فیصله پر ځای او صحیح ده. سبحانه، موږ څوک یو چې هغه ګناهکاره انسانان د دوی د ګناهو په خاطر خوار او حقیر بولو او وایو چې الله عز وجل و دوی ته خیر نه ورکوي؟ ایا موږ د دوی د زړو او په راتلونکي حالاتو خبر یو؟ الله عز وجل فرمایي: ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم. او زاد هغه مؤمنانو په باره کې کوم چې ستاسو سترګې په سپکه ورته ګوري، نه وایم چې الله جل جلاله به ودوی ته هیڅ خیر ورنکړي. الله عز وجل په هغه اخلاص چې د دوی په زړو کې دی ښه حالم دی. د انبیاء علیهم السلام منهج او طریقه دغه وه. کشکې موږ هم په انبیاء علیهم السلام پسې اقتدا وکړو. کشکې موږ په اسلامي دین او شریعت داسې پوه سو لکه ائمه اعلام چې په پوهېدل. وروڼو، د امام ابو حنیفه رحمه الله د بحثو او مناظرو څخه یو هم هغه بحث دی چې د امام صاحب او یو سړي په مابین کې پیښ شو. هغه سړی چې سمتي ورته ویل کېده، سمتي په بصره کې د علم په حاصلولو مشغول و. د بصرې د علماو څخه یې علم زده کاوه، خو د معتزله و و مذهب ته مایل سو. او د معتزله و د لوی عالم چې عثمان البطي ورته ویل کېده شاګرد. عثمان البطي اصلا د اهل کوپې څخه و او بیا و بصرې ته ولاړ. هلته د معتزله و مذهب نشراوه. څرنګه چې سمتي د عثمان البطي د شاګردانو څخه و، نو خود یې د معتزله و د مذهب سره علاقه پیدا سو. نو اوس دغه سمتي چې د بصرې و غواړي چې په یوه داسې مسئله کې چې د معتزله او اهل سنه په مابین کې اختلافي مسئله وه، د اهل کوفه سره بحث وکړي. ځکه د کوفې اکثر علما اهل سنه وه او په بصره کې د معتزله و مذهب په کثرت سره نشر سوی و. که څه هم هلته د اهل سنه ډېر لوی علما موجود وه، خو اکثریت د معتزله و. نو سمتي د دغه مقصد د پاره کوپې ته ولاړی چې هلته د کوفې د مشایخو او لویو علماو سره وویني. کم وخت چې کوفه ته ورسېدې نو یې پوښتنه وکړه چې څوک ډېر لوی عالم دی. خلقو اعمش رحمه الله وروښه. کم وخت چې اعمش رحمه الله ته خبر ورغلی چې سمتي راغلی دی غواړي چې ستا سره بحث وکړي، اعمش رحمه الله ویل یا دی د نعمان یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله و مجلس ته ورولي ورونو. اوس د اعمش رحمه الله دغه عظمه او عجبه جمله واوري چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې څه وایي. اعمش رحمه الله وویل والله لو راى اصغر اصحاب ابي حنيفه لعلم ان ابا حنيفه لو قام اهل الموقف لوسعهم جوابا. والبولا كيد ابو حنيفه كشني شاگرد ولدي دا باور معلومه سي كابو حنيفه د عرفات وخلق تودريجي د طول جواب بووي. سبحان الله دا د امام اعظم رحمه الله پر بحث او نقاش قدرته. خیر اوس پخپل سمت قصه کم اوای د اعمش څخه را رهي سوم او په کوفه کې قبیله پر قبیله یعنی کلی پر کلی د ابو حنیفه پوښتنه کوم تر څو د قبایلو په اخر کې و بني حرام ته ورسېدم. او دا هغه منطقه ده چې امام صاحب دلته اوسېدي. سمتي وای دلته نو د مازیګر د لمانځه وخت داخل سو. وای که ګورم یو سړی چې ښه کالي یې اغوستي دي او ښه ښایسته مخ یې دی د مسجد پر طرف را رهي دی. تر شا یو هلک په پسې و چې رنګ یې ډېر ودته سوی و. کم وخت چې را نږدې سو سلام یې راته ووایه او بیا موزن خانې ته وختی ډېر ښه اذان یې وکړ. ورون په هغه وختو کې موزنانو پر اذان اجره او تنخواه نه اخیستل. هغه اجر او ثواب چې په موزنی او اذان کې موجود دی علماء و پر اذان کولو منافسه او رقابت سره کاوه. خیر سمتی وایي چې د دغه سړي په باره کې زما دا خیال سو چې دغه دی په خپله نعمان دی. او بیا د مؤذن خانې څخه راکښته سو. دوه رکعته خفیف پوره او کامل لمونځ ادا کړ چې د حسن بصري او ابن سيرين رحمهم الله د لمانځه سره یو شی او مشابه و. یعنی عینا هغه لمونځ چې د بصري د علماو څخه مولدي. سمتي وایي چې بیا د دغه سړي د اصحابو یوه ډله په مسجد کې سره یو ځای سو او دغه سړی د مخه سو. د مازیګر لمونځ په جماعت ادا کړ. لمونځ هغه د بصري لمونځ و یعنی د دوی او د اهل بصري په لمانځه کې کم فرق او اختلاف نه و. او بیا چې سلام یې وګرځاوه محراب ته تکیه وکړه مخ یې و خلقو ته را وګرځاوه تحیه او شراغله یې ورته ووایه. ورونو تاسې دغه اخلاقو ته متوجه سي. سمتي وایي بیا یې د خپلو ملګرو د هر یوه څخه د هغه د حال پوښتنه کوله. د هر یوه څخه یې جلا جلا پوښتنه وکړه فلانی څنګه یې څه حال دې فلانی ته څنګه یې. ورونو دا د یوه عالم د خپلو شاګردانو سره ګزاره وه. د هر یو په حال ځان خبروي. سمتي وایي کوم وخت چې نوبت ما ته را ورسېدي نو یې راته وویل داسې معلومېږي چې ته نابلده او د اهل بصرې څخه یې. پر لباس یې وپېژندئ چې دا سړی د بصرې دی او ویل ته زموږ د ناستې څخه منع کړه سوی یې. سبحان الله دا د علماو فراست دی. ویل ته د بصرې یې او داسې را معلومېږي چې درته ویل سوي دي چې زموږ سره مه کښېنه. سمتي وویل هو. نو وایي امام راته وویل چې نوم دې څه شی دی. وایي خپل نوم او نسب مې ورته وویل. د اسم کنیه پوښتنه یې راڅخه وکړه هغه مې هم ورته وویل. بیا امام صاحب راته وویل ته و بدي ته کښېنستلې؟ ما وویل هو. دلته نو امام اعظم رحمه الله یوه عظمه جمله وویل قال لو ادرکني لترك كثيرا من قوله. ویل که زما سره ملاقات سوی وای د بتي ملاقات که زما سره سوی وای د خپلو قولو یا ویناو څخه به ډېر پرې ایښي وای. یعنی داسې موقع نسوه مساعده چې د بتي سره بحث او مناظره وکړم. دا زما یقین دی که بتي غوندې عاقل سړي حق واورېدی او په خبر سو رجوع ورته کوي او زما سره داسې دلایل شته چې د ده قناعت په حاصل دی او د ډېرو خپلو قولو څخه بیا مراجعه کړې وای. او بیا یې ماته وویل هات ما معک وابدأ قبل اصحابک. یعنی وای کم شی چې تاسو رسته یعنی د کم شی د پاره چې راغلی هغه وای او تر نورو ملګرو دې ته د مخه په خبرو شروع وکړه. دا یې ولې ورته وویل؟ امام صاحب خپله خبره نوره هم پسې پوره کړه. قال فإن بك وحشة وغربة وحق لمثلك من التفقه التقدم ولكل داخل دهشة ولكل قادم حاجة فالأولى أن نبدأ بك. وإلتا مسافر أو نابلده أو استاغن دي سري حق دي چپا تفقه بشتنة أو معلومات كي ترنور دمخسي تا حق داره چې اول نوبت تا ته درک رسي. نو ښه خبره دا ده چې اول ستا څخه شروع پو. رونو پخواني مؤدب او لوی علما د خپلو شاګردانو دپاره قدوه او لارښوونکي وه چې تر علم د مخه ادب ځینې زده کړي، د بحث او مناظرو طریقه ځینې زده کړي. دوی به لیدل چې زموږ استادان څنګه بحث او نقاش کوي. که لیدلی وای چې استاد یې شدید دی، دوی هم هغسې کېدل. نو امام صاحب د دغه تعلیم او لارښوونې په خاطر دغه بحث په ډېر لطف او نرمي سره شروع کړي. دلته نو سمتي یوه ډېره خطرناکه مسله راپورته کړه چې هغه د قضا او قدر مسله ده، چې په دغه مسله کې معتزله د ځان دپاره یو خاص نظر او عقیده لري او د دوی د مذهب میلان داسې دی چې په قضا او قدر کې پر خلقو اجبار ده. امام اعظم رحمه الله په خپل ورین تندي او مهربانه لهجه د دغې مسالې جواب هم ډېر نرم، لطف او ملایم ورکوي. وروڼو، و دغه ښایسته جواب ته غوږ ونیسئ، او د دغه جواب څخه موږ ته د قضا او قدر په باره کې ډېر معلومات حاصلیږي. د قضا او قدر مسأله داسې یوه مسأله ده چې په هغه کې ځان اچول، بحث کول او غوټه کېدل د تاوان څخه نه دي خالي. کوشش کوئ چې د دغسې بحثو څخه ځانونه لرې وساتئ. خو په دغه مسأله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله جواب مختصر او کافي جواب دی. توجه وکړئ او زده کړئ. امام صاحب ویل هغه امتونه چې تر تاسې د مخه وه نه متفق سوي دي او نه به هیڅکله سره متفق سي، یعنی اختلاف همیشه موجود و او موجود بوی. الله عز وجل فرمای ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم. او همیشه به دوی په دین کې اختلاف کوونکی وي به له هغه چا څخه چې ستا رب رحم پر وکړي. دوی اختلاف یې وساتي او د دغه اختلاف او رحم دپاره الله عز وجل دوی پیدا کړي دي. دا د بشر طبیعت دی چې اختلاف به سره کوي. که الهي تقدیر داسې نه وای ټول طبیعتونه پر یوه شکل وای بیا نو اختلاف نو او نه کاوه. ولكن كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. کم وخت چې سمتي د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د قدر په باره کې پوښتنه وکړه، امام صاحب ویل دا مسأله د هغو مسائلو څخه ده چې په هغې کې ډېر شدید اختلاف موجود دی او د خلقو په مابین کې اختلاف یو طبیعي کار دی. او الله عز وجل عالم دی، هغه ته دا علم سته چې څوک پر حق دی. سمتي ویل ته دغه د قدر په اختلافي موضوع کې څه وایې؟ یعنی هو خلقو د قدر په موضوع کې اختلاف کړی دی، خو په دغه باره کې ستا رایه او نظر څه شی دی؟ امام اعظم رحمه الله ویل اهل بصره او اهل کوفه، یعنی هغه معتزله چې په بصره کې دي او د اهل لسنه هغه لوی علما چې په کوفه کې دي، تر کومې اندازې چې زه خبر یم د قدر په مسله کې ډېر اختلاف لري. دا اختلاف لوی او ښکاره اختلاف دی، کوچنی او سری اختلاف نه دی چې پټ یې کړو. وکبر عمر عن التوق، دا عربي متل دی او هغه وخت استعمالیږي چې یوه موضوع و داسې اندازې ته ورسیږي چې د علاج او اصلاح امکان یې نه وي. په دغه وخت کې عرب وایي کبر عمر عن التوق. د امام صاحب مقصد دا و چې دغه مسأله پر خلقو سخته سوې او پټه سوې ده، په توق کې نه راوستل کیږي. نو ویل دا ګرانه او مشکله مسأله ده. دا موضوع یو قلب سوی موضوع ده چکلیه ورکه سوی ده یعنی لکه یو تلل سوی دروازه چکلیه ورکه می که کلی پیدا سوا بیا به معلومه سی چی چشی پکشه دی نو ده دغه موضوع ده حلولو ده پاره یوازنی لارده ده چکلیه پیدا ده او دغه موضوع بیل مخبره ده الله عز و جل پا بلشه نخلاسیش یعنی هغه یوازنی لار چې په دغه موضوع کې قاطع حکم وکي هغه دا ده چې وحی نازل سي او د وحی وخت تیر سو یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رحلت سره وحی پای ته ورسېدې او هغه چې موږ په دې باره کې یو څه وایو هغه د دغه دوو قولو په مابین کې متوسط میانه قول دی هغه دا چې لا جبر ولا تفویض ولا تسلیق ورونو د قضا او قدر په متعلق د غدرې لفظه د امام ابو حنیفه رحمه الله جواب وسمت جول موږ چې په دغه باره کې وایو هغه دا دی لا جبر ولا تفویض ولا تسلیط دغه جملې ډېرې مختصرې او کوتا جملې دي مګر د علماو په نیز ډېرې لوی او د معنا ډکې جملې دي لا جبر یعنی د الله عز وجل د طرفه د یوه کار د کولو دپاره پر بندگانو اجبار نسته دا غیر ممکنه ده چې الله عز وجل د خپل بندگان پر یو کار مجبوره کی او بیا دې پر هغه کار حساب ورسره وکړي ولا تفویض یعنی داسې هم نه وایو چې د دغه مسائلو پر هیڅ شي علم نه لرو او په هغه کې په هیڅ شي نه پوهیږو او نه په حقیقت خبر یو او دغه مسئله مطلق و الله عز و جل تپریجدو دغه مطلق تفویض هم نست بلکه موږ په کتاب الله په سنت رسول الله پوهیږو په هغو کې هغه موجود شیان ځینې راایستلی سو دا یې دوه لا جبر ولا تفویض ولا تسلیط یعنی مطلق تسلط هم نست دا چې انسان دی پر کون کامل مسلط وي که چیرې انسان پر کون کامل مسلط تسلط ولري مطلقا خود اختیار وي بل هیڅوک پر ده نوي مسلط دا داسې مثال لري لکه دی چې اله وي العیاذ بالله بل اله نوي موجود او که فرضا انسان د یو کار پر کولو مجبور وي بیا نو عقاب ورکول نه دي جایز ځکه دی مجبور دی نو نه جبر شته نه تسلط مقصد دا خبره چې انسان دی مطلقا خود اختیار وي او الله جل جلاله دې د ده په ژوند کې هیڅ مداخله ونه لري دا قول غلط او منحرف قول دی او دا چې بیا یو څوک ووایي چې مطلق جبر دی انسان هیڅ رایه او اختیار نه لري دا هم خطا او منحرف قول دی او بیا نو امام صاحب نور هم پسې زیاته کړه اول ورونو غوږ ونیسئ د قضا او قدر په متعلق ډېره ښایسته خبره ده امام صاحب وویل الله تعالى لم يكلف العباد بما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يعملون ولا أراد منهم ما لا يعلمون ولا عاقبهم بما لم يعملوا ولا سألهم عما لم يعملوا ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم والله أعلم بما نحن فيه والثواب الذي عنده نحن مجتهدون ولكل مجتهد مصيب إلا أنه لم يكلفهم الاجتهاد فيما ليس لهم به علم والله ولي كل نجوى وإليه رغبة كل راغب وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ده إمام أبو حنيفة رحمه الله قولونه و چې وسمتته پس له هغه څخه وویل چې ویل ولا تفویض لا جبر ولا تفویض ولا تسلیط سبحان الله تاسې و دغه بسط کلام ته وګورئ امام اعظم رحمه الله په ډېره مهربانه او ډېره نرمه لهجه په داسې اختلافي مسله کې چې تر نن ورځې پورې اوازونه پکښې لوړ شوي د غاړې رګونه پکښې شکېدلي دي خبرې کوي په سړه سینه ورین تنجی نرمه لهجه د حکم پر ایستلو کې عزم او اراده په خپل رایه او دلیل کې تواضع په مهمه او اختلافي مسله کې په ژور فهم سره وایي. د هغه عربي مضمون ترجمه: الله تعالی خپل بندگان په هغه شي نه دي مکلف کړي چې دوی یې طاقت نه لري، او نه د دوی څخه هغه څه غواړي چې دوی نه په پوهیږي، او پر هغه کارو یا ګناهو جزا نور کول کیږي چې دوی نه وی کړي، او نه د هغو پوښتنه ځینې کیږي، او نه د خپلو بندگانو دپاره دا خوښ لري چې په هغه موضوعاتو کې چې دوی علم نه پر لري بحثونه او مداخله وکړي. الله عز وجل زموږ په حال ښه خبر دی، او حق هغه دی چې د ده سره دی. موږ مجتهدین یو، هر مجتهد لره مصیب سته، یعنی حق ته رسېدلی سي، مګر الله عز وجل د هغه شي په باره کې په اجتهاد نه یو مکلف کړي چې په هغه کې علم نه لرو. الله عز وجل د هر سر او پټ راز مالک دی، او د عز وجل لره د هر راغب میلان دی. الله جل جلاله دی موږ او تا ته د هغه شي توفیق راکړي چې دی عز وجل یې خوښ لري او په راضي کیږي. ډېر ښه بیان دی، خو په دقت یې واورئ او ځان په پوه کړئ. او بیا یې وویل: د قدر تر پوښتنې د مخه مهمه پوښتنه دا ده، آیا ته پر دې ایمان لرې چې الله عادل دی؟ کم وخت چې دغه ایمان او عقیده ولرې چې الله عادل دی، نو دا غیر ممکنه ده چې پر داسې شي دې حساب درسره وکړي چې ته پر هغه مجبوره کړی یې، او دا هم غیر ممکنه ده چې پر داسې شي حساب درسره وکړي چې ته د هغه و علم او معلومات ته نسې رسېدلی. دا هم غیر ممکنه ده چې د داسې شي یا مسئلې پوښتنه دې درڅخه وکړي چې په هغه کې د اختلاف موجود وي، او ستا سره دونه علمي امکانات او قدرات نه وي موجود چې ته دې په هغه سره دغه اختلافات پای ته ورسوې، او دا هم نسې کولای چې د علماو څخه پر یوه بل عالم دا یقین او باور ولرې چې دغه اختلافي مسئله د اختلاف د حالته وباسي او یوه قاطع فیصله دې وکړي. الله سبحانه وتعالى عادل دي. دغه د قضا او قدر مساله ډیره مبهمه او شائکه مساله ده، مګر ما غوښتنه او آرزو ده چې موږ مسلمانان باید پر یوه اساسي او مرکزي مساله ایمان او اطمینان ولرو، هغه دا چې الله عز وجل عادل دي. نو بې غمه او مطمئن اوسه، دا غیر ممکنه ده چې پر یو شي دې مجبوره کې او بیا دې د هغه پر کولو جزا درکړي، ځکه الله عادل دی. سمتی چې دغه مختصر او کوتاه کلام واورېدی په فکر کې سو، هغه اختلافونه چې خلقو په دغه موضوع او مسئله کې درلوده ټول یې تر نظر وایسته، ویلي ده چې واقعا هم دغه اختلافاتو ته هیڅ ضرورت نسته، ځکه زموږ معامله د عادل رب سره ده. بیا نو سمتی په داسې حال کې بیرته بصرې ته ولاړی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد و، او هلته یې خلقو ته د اهلي کوپې په مذهب سره زیری او بشارت ورکاوه. ځکه سمتی د دغه مختصر او موجز بیان په واسطه په هغه ژوره معنا پوه سو. وروڼو، په شرعي امورو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله فهم او ادراک ژور او عمیق و، په علمي مسائلو کې تیز فهم، په علمي مسائلو کې تیز فهم او پراخه معلومات درلوده. د دغه مقصد د اثبات لپاره به و هغه بحث ته غوږ ونیسو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د بصرې د یوه لوی عالم په مابین کې پیښ سو، چې دغه بحث د امام صاحب د علم پر ډیر عمق او پراختیا دلالت کوي. محترم وروڼو، قتاده السدوسی رحمه الله د بصرې لوی عالم او عظیم محدث و کوپیه ته ولاړی، او هلته یې د ابي برده عامر چې د ابي موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه زوی و د هغه په هغه لوی او پراخه کور کې واړول، چې دغه ابو برده رضی الله تعالی عنه په تیرو وختو کې د کوفې قاضي و، او په یو سلو درې هجري سنه کې وفات، او دغه لوی کور یې چې د خلقو د لویو ټولنو او اجتماعاتو دپاره مرکز و پرېښو. وروڼو، د قتاده رحمه الله علمي شهرت ډیر زیات په کوپه کې خلقو د پخوا څخه پیژندي او دا ورته معلومه وه چې قتاده په علم کې ولوړ مقام او درجې ته رسېدلی دی. ورونو، واقعا هم قتاده رحمه الله په تفسیر، په احادیثو، په فقه، په لغت، په تاریخ، په عربو او د هغو د انصابو په علم کې ډیر لوی عالم و. یعنی ماشاء الله پیول سوی او د ټولو فنونو لوی عالم و. نو کوپې ته د ده تر ورتګ د مخه خبر ورغلی چې قتاده رحمه الله را رهیدی. خلق د ابي برده رضی الله تعالی عنه په دغه لوی کور کې د ده تر رسېدلو د مخه سره راټول سوي وو او د قتاده رحمه الله د راتګ انتظار یې کاوه. اوس چې قتاده رحمه الله را ورسېدی او ډیر زیات خلق ورته راټول سوي دي، قتاده رحمه الله و خلقو ته کښېناستی او په خبرو یې شروع وکړ. ویې ویل: والله الذي لا اله الا هو. هیڅوک به د حلال او حرام په باره کې داسې پوښتنه راڅخه ونه کړي چې زه دې جواب ورنه کړم. سبحان الله، لکه دې چې په دغه خبره سره اهل کوپه کم وبلل. یعنی هر څونه علم چې ستاسې سره شته زموږ سره هغو نه بلکې تر هغه زیات شته. د حلال او حرام یعنی فقهي مسایلو په باره کې چې مو هر څه خوښوي پوښتنه یې وکړي. زه به جواب درکم. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په دغه وخت کې عمر د دیرشو کلو په شاوخوا کې و او تر اوسه لا طالب العلم بلل کېدی ولاړ سو. اول یا ابا الخطاب، ورونو متوجه سي، اوس امام صاحب یوه عجبه نادره پوښتنه کوي. ویل: یا ابا الخطاب، د هغه سړي په باره کې څه وایې چې د خپلې ښځې څخه ډېر کلونه ورک او غایب سو؟ د ښځې یې دا ګمان سو چې مېړه یې مړ سوی دی، نو یې د بل چا سره واده وکړي او بیا یې هغه اول ورک مېړه پیدا سو راغلی. اوس ښځه غواړي چې د خپل دوهم مېړه سره پاته سي. آیا هغه اول مېړه یې دا حق لري چې هغه مهر چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ورکړی و اوس بیرته د ښځې څخه واخلي؟ پوښتنه ډېره نادره وه. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه خپلو ملګرو ته چې همیشه به د ده سره وه او اوس هم د ده پر شاوخوا ناست وه وکتل او ورته ویې ویل: لئن حدث بحدیث لیکذبن ولئن قال برأی نفسه لیخطئن. یعنی که قتاده رحمه الله په دغه باره کې په حدیث سره جواب ووایه خلاف یې ووایه، ځکه په دغه مسئله کې حدیث نشته، او که بیا په خپله رایه سره جواب ووایه خطاوزي. دا ولې؟ ځکه اهل بصره په اجتهادي مسئلو کې هغه چې پر قیاس بنا کېږي قدرت او امکانیات نه درلودل. هغو یوازې پر نقل او حدیث اعتماد کاوه. څرنګه چې په دغه مسئله کې دلیل او روایت نه لري، نو به د ځانه اجتهاد کوي او د اجتهاد دپاره امکانیات او امادګي نه لري، نو خود خطاوزي. امام صاحب غوښته چې په دغه پوښتنه سره و قتاده رحمه الله ته د اهل کوفې علم ورښکاره کړي، خاصتا مدرسة الرأي او د دغې مدرسې جمال او تاثیر ورښکاره کړي. قتاده رحمه الله د دغه پوښتنې په اورېدلو سره په فکر کې سو، فکر وهي، خو اخر یې سر راپورته کړي او امام ابو حنیفه رحمه الله ته ویل: آیا دغه مسئله پیښه سوې ده؟ یعنی دا چې تا دغه پوښتنه وکړه دغسې قصه پیښه سوې ده او که فقط خیالي سوال دی؟ امام صاحب ویل: یا نه ده پیښه سوې. قتاده رحمه الله ویل: نو ولې د هغه شي پوښتنه راڅخه کوې چې نه دی پیښ سوی؟ د خیالي او فرضي مسایلو پوښتنه ولې کوې؟ دلته امام ابو حنیفه رحمه الله داسې جواب ورکوي چې د مدرسة الرأي او مدرسة ابي حنیفه پر منهج او تګلاره دلالت کوي، او واقعا هم دا داسې مدرسه ده چې د خپل ځان دپاره وجاهت، شایست او کمال لري. هو، هلته داسې مدرسه سته چې د مدرسة الرأي مقابل واقع ده، او تر دغې مدرسې کمه نه ده چې هغه مدرسة النقل والأثر ده. مگر مدرسة الرأي هغه چې مشر او رئیس یې امام ابو حنیفه رحمه الله بلل کیږي خیالی او فرضی مسائل جوړوي. وایي چې فرض کړه که داسې او داسې پیښه شوه، حل او جواب یې څه دی؟ مګر د اثر مدرسه وایي دې کار ته ضرورت نشته، که پیښه شوه بیا به بحث پر کوو. دوې مدرسې دي. نو قتاده رحمه الله چې د مدرسة النقل والاثر څخه وو، دا پوښتنه عجبه ورته ویسېده، او حال دا چې پیښه شوې هم نه ده. نو یې دا پوښتنه نه شوه خوښه، ویل ولې د داسې شي پوښتنه راڅخه کوې چې نه دی پیښ شوی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله چې د خپلې علمي مدرسې اساس منهج او طریقه بیانوي او ثابتوي، قتاده رحمه الله چې وویل ورونو دغه خوږ او پر ځای جواب واورئ. قال اننا نستعد لبلاء قبل نزوله، موږ د بلا مسألې تر واقع کېدو د مخه آمادګي ورته نیسو. موږ دا انتظار نه باسو چې واقعه دې پیښه شي او بیا فکر پکښې وهو، بلکې د مسائلو تر پیښېدو د مخه جوابونه پیدا کوو. که پیښه سوه زموږ سره بې جواب موجود وي. نوويل اننا نستعد لبلاء قبل نزوله فاذا ما وقع عرفنا دخول فيه وخروج منه. دا نه ده صحي چې مساله پیښه سي موږ به خلقو ته وایو تاسو معطل سئ، انتظار وکئ چې موږ یې جواب پیدا کړو، بلکې زموږ سره باید د مخه تر پیښېدو جواب موجود وي. وروڼو، دا د مدرسة الرأي منهج او طریقه ده چې په راتلونکو او مستقبلي مسائلو کې فکر کوي، حل او جوابونه ورپیدا کوي. خاصة امام ابو حنیفه رحمه الله چې د یو تاجر په شکل د بازار او معاملاتو سړی و، څرنګه چې په معاملاتو کې ډېر مشاکل مخته راتله او پیښېده، نو دا ور معلومه سوه چې د مسائلو تر پیښېدو د مخه باید حل او جوابونه ورته پیدا وي. ځکه د خلقو ژوند پر تجدید، تغیر او پراخي روان دی، او دغه نوي تغیرات یقینا د خلقو په ژوند کې مشاکل جوړوي. نو علما باید خامخا د دغسې نوو او نادره مسایلو جوابونه تیار او آماده کښېږدي. قتاده رحمه الله ولیده چې د دغه مسالې جواب ورسره نسته. نو یې وویل والله د حلال او حرام په متعلق به د هیڅ شي په باره کې خبرې نه درسره وکړم. یعنی تاسې چې داسې پوښتنې او سوالونه کوئ، نو د فقه بحث پرېږدئ، ویل د تفسیر په باره کې پوښتنې وکړئ. دلته بیا د دوهم وار دپاره امام ابو حنیفه رحمه الله ولاړ سو، ویل یا ابا الخطاب، د الله عز وجل د دغه قول په باره کې څه وایې چې فرمایي قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. چې دا آیات شریف د سلیمان علیه السلام په کیسه کې دي. کم وخت چې سلیمان علیه السلام وغوښته چې د بلقیس عرش راوړي، عفریت ویل د مخه تر دې چې ته د دغه خپل مجلس څخه ولاړ سي زه به یې درته راوړم. خو په دغه مجلس کې یو بل نفر چې علم من الكتاب ورسره و، هغه ویل د مخه تر دې چې ستا نظر بیرته تا ته راګرځي، یعنې د سترګو په رب کې به یې درته راوړم. نو امام صاحب د قتاده رحمه الله څخه د دغه آیات په باره کې پوښتنه وکړه. قتاده رحمه الله ویل هو، دا نفر آصب ابن برخیه ابن شمعیه د سلیمان ابن داود علیهما السلام کاتب و. وروڼو، قتاده رحمه الله په دغه باره کې کامل علم درلود. دغه سړی په حسب او نسب ور معلوم و. نو قتاده رحمه الله وویل هو، دا نفر آصف ابن برخیه ابن شمعیه د سلیمان علیه السلام کاتب و، چې اسم الله الاعظم یزده و. د څنګه دغه عرش د سترګو په رب کې راوړي؟ اسم اعظم یزده و هغه یې استعمال کوي او عرش یې راوړي. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل آیا د سلیمان علیه السلام دغه اسم اعظم زده و؟ قتاده رحمه الله په فکر کې سو، او بیا یې وویل یا. امام صاحب وویل آیا دا جایزه ده چې د یوه نبي په زمانه کې دي داسې څوک موجود وي چې هغه دې تر نبي عالم وي؟ یعنی دا چې ته وایه چې د آصف اسم اعظم زدو او د نبی الله ابن نبی الله نو زده. دا کېدلی سي؟ دلته بیا قتاده رحمه الله په حیرت کې سو ویل والله د تفسیر په متعلق به هېڅ شی درته ونه وایم. د هغو شیانو په باره کې پوښتنه راڅخه وکړئ چې علماو اختلاف پکښې کړی دی، یعنی د هغه مسایلو په باره کې پوښتنه وکړئ چې علما پکښې مختلف دي، لکه مذهبي عقیدوي اختلافونه. دلته بیا د درېیم وار دپاره امام ابو حنیفه رحمه الله ولاړ سو او ویل یا ابا الخطاب ایا ته مؤمن یې؟ ورونو، دا مسله معلومه او روښانه خبره ده چې د یو چا څخه پوښتنه وکړې ایا ته مؤمن یې، ته مسلمان یې؟ خو په هغه وختو کې خلقو پر دغه خبره ډېر اختلاف کاوه. که به یو چا وویل هو زه مؤمن یم، خلقو به ورته ویل څنګه پوه سوې او خبر سوې چې الله عز وجل تا په مؤمنانو کې بولي او ستا پر ایمان شاهدي ادا کوي؟ او که به وویل زه مؤمن یم انشاء الله، خلقو به ورته ویل ته په خپل ایمان کې شکمن یې؟ رونو، اصلا دا موضوع ښکاره او روښانه ده، هیڅ اختلاف ته ضرورت نشته. خو په هغه وختو کې خلقو د دغه هیڅ څخه ډېره لو مسله جوړه کړې وه. حال دا چې د دغې پوښتنې جواب ډېره اسانه خبره ده. هو موږ مسلمانان او مؤمنان یو او حساب پر الله عز وجل دی، خو موږ د خپل ځان سره په دې کې هیڅ شک او تردد نه لرو چې موږ مؤمنان یو. خو په هغه وخت کې د دغه پوښتنې څخه د بحث منطق او فلسفه مسأله جوړه سوې وه. دا هغه اختلافي مسأله وه چې په دغه وختو کې د ځینو فرقو علماو راپورته کړې او لو مسأله د جوړه کړې وه. خلق په مصروف او مشغول وه. نو اوس امام صاحب رحمه الله غوښته چې په دغه اختلافي مسأله کې د قتاده رحمه الله علم امتحان کړي، ځکه په خپله قتاده رحمه الله وویل چې په هغه مسائلو کې پوښتنه راڅخه وکړي چې خلقو اختلاف پکښې کړی دی. نو امام صاحب علیه الرحمه په دغه مسله کې پوښتنه ځینې وکړي او ویل یا ابا الخطاب امؤمن انت؟ قتاده رحمه الله چې لوی عالم و د دغه پوښتنې ښه او لطیف جواب ورکړي، نه وویل هو او نه وویل انشاء الله، بلکې وویل ارجو ان اکون مؤمنا، امید لرم چې مؤمن دی. امام صاحب ول ولي يعني ولد ول چې ارجو ولي نوای چې هو یا او یا ان شاء الله، یعنی دا نوې خبره دې د کم ځای څخه راوړه چې وای ارجو امید لرم. رونو امام صاحب فقط ول لما ولي، او دوی په خپل مابین کې په دغه مختصرو خبرو سره پوهېدل، وغو په دغه تفصیل سره خبرې نه سره کولې، خو زه دغه تشریحات د قصې او ښه پوهېدلو په خاطر ورکوم. نو امام صاحب ورته وویل ولما، یعنی دغه د ارجو د لفظ پر اختیارولو څه دلیل لرې؟ قتاده رحمه الله ویل په کلام الله قرآن مجید کې د ابراهیم علیه السلام هغه قول چې فرمایي والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، او هغه رب چې د هغه څخه د دې تمعه او امید لرم چې ما ته دې د قیامت په ورځ زما د خطا بخښنه وکړي. نو ابراهیم علیه السلام په هغه خپله لوړه درجه بیا هم ویل اطمع، امید یې درلودی چې الله عز وجل بخښنه ورته وکړي، نو زه هم دا امید لرم چې الله عز وجل مې په مؤمنانو کې حساب کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل چې داسې دې ویلي وای بلا، یعنی تر دغه ارجو ښه خبره دا وه چې ویلي دي وای بلا، په دغه آیات شریف کې خو تا د غفران او بخښنې و موضوع ته رجوع وکړه، دا د ایمان مسأله نه ده. بهتره خو دا وه چې تا د دغه ایمان په مسأله کې مستقیم قرآن مجید استعمال کړی وای، په هغه آیات یې استدلال کړی وای چې ابراهیم علیه السلام د ایمان په باره کې وفرمایل بلا، كم وقت الله عز وجل ورتول أولم تؤمن؟ قال بلى. نوكتاهم بلى ويلي واي تر أرجوش أو بيهتروا بلى، يعني هو زمو من يم بخبل إيمان كي هيت شك مكوى، لك إبراهيم عليه السلام شويل هو بلى. قتاده رحمه الله چې ولیده دا د اهل کوفې څخه یو نفر دی او داسې پوښتنې کوي د نورو سره به مې څه حال وي. د مجلس څخه ولاړ سو په هغه خپله خونه یا کوټه ننوتی او قسم یې یاد کړي چې هېڅ خبرې علمي بحث به درسره ونه کړم. ورون د دغه قصې څخه زموږ مقصد دا و چې د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه لوړ او عجیب عقلي او علمي قدرت را معلوم سي او دا چې د رحمه الله د علم په هر اړخ کې په تفصیلي ډول سره استعداد امکانات او معلومات درلوده. حال دا چې د ده عمر د دیرشو کلو په شاوخوا کې و. رونو دغه مسأله یعنی د ایمان د مفهوم مسأله د عقیدې د مهمو مسألو څخه یوه مسأله ده. هغه چې خلقو په دغه مسأله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې او تر هغه د مخه او حتی تر اوسه ځینې خلق په دغه موضوع کې جدال نقاش او بحثونه کوي. خو په حقیقت کې دا مسأله آسانه مسأله ده، مګر متاسفانه خلقو په دې موضوع کې مبالغه او اوږدوالی کړی. خو زه به په مختصر ډول سره یو څه بحث پر وکړم. ایمان څه شی دی؟ درې شی چې سره یو ځای سي هغه ته ایمان ویل کیږي. ایمان په زړه سره تصدیق دی. زړه به د ایمانی موضوعاتو تصدیق کوي او په ژبه سره اقرار دی، یعنی ژبه به دې په دغه تصدیق سره شاهدي ادا کوي. او عمل په ارکانو، یعنی جسد او بدن به د دغه ایمان سره موافق عمل کوي. چې دغه درې خبرې د ایمان د مفهوم خلاصه ده. ورونو زه ولې په دغه مسأله کې په تفصیل سره خبرې کوم؟ ځکه هلته داسې معاندین شته چې د ایمان د مفهوم په متعلق پر امام ابو حنیفه رحمه الله څه تشوشات او شبهات وایي. او څوک وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې ایمان فقط په زړه سره تصدیق او په ژبه سره اقرار دی، او عمل د ایمان د جز په قسم سره نور داخلوي. مگر موږ باید وښ او متوجه چې اولا د امام ابو حنیفه رحمه الله زمانه ډیره ابتدایي او اولنۍ زمانه وه. لطفا بته واړه.